پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي مشر سېنېټر ایمل ولی خان داوا کړی چې نیمه صوبه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په کنټرول کې ده. د خیبر پښتونخوا په کورما کې بیګا د بارش خېلو خوار کلیو ترمنځ پنخته کې دوه کسان وژل شوي. د ایران په ختیځ کې د سکرو په یو کان کې د 14 لامله د مړو شو کسانو شمیر لږ تر لږه 150 ته ورسېد. مشال د خبرونو تفصیل. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي مشر او سېنېټر ایمل ولی خان داوا کړی چې نیمه صوبه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په کنټرول کې ده او ولس غیر محفوظ ده. تیر ورځ جاری شوی بیان کې ایمل ولی زیاته کړې چې صوبایي حکومت د یو قیدی یعنی عمران خان را خلاصولو او وفاقي حکومت دغه د بندي ساتلو په حلو ځلو کې مصروف دي. د ده په داوا د صوبي امن او امان ته هیڅ پام نشته. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په سمدستي توګه د ایمل ولی خان په بیان سره د عمل نه دی ښودلی، خو ویان بیرسټر محمد علي سیف په دې اړه د سپتمبر په 14 خپل یو بیان کې ویلي وو چې ترهګرۍ باندې قابو موندل د صوبې نه زیات د وفاق ذمہواري ده، ځکه چې د ملک پولي یا سرحدونه د وفاق د انتظام لاندې راځي. دا د سپتمبر په 14 د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ایس پی آر خپل یو بیان کې زیاتوي چې دوی د ترهګرۍ ختمولو او د ولس خوندي ساتلو لپاره هر ورځ د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا په کورمکه بیګا د بالش خېلو خوار کلیو ترمنځ پنخته کې دوه کسان وژل شوی دي. مړي زخمیان د سدی او پاړچنار روغتونونو ته وړل شوی دي. د پاړچنار د مرکزی روغتون یو مشر ډاکټر قیصر عباس د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دین خطو کې سلور کسان جوړل شوی هم دي. هغه زیاته کړه چې په روغتون کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او ټول روغتیايي کارکونکو ته د بیدار اوسېدو ویلي. دا جګړه له تیرې اونۍ راهیسې لومړی د ځمکې په سر د ملکیت له شخړې پیل او بیا د مورچو جوړولو له وجې لا پسې تیزه شوه. حکومت د مسلې د حل لپاره یوه سرکاري جرګه جوړه کړې ده. د دغې جرګې غړیو مشال لیلو ته ویلي چې د جنگ بندۍ هڅې کوي او هیله لري چې زر به نښتې ودرېږي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ځینو پولیسو ځایي سوداګرو او خلکو د سپتمبر په 21 د ډیویژن پولیسو مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی دی. دوی د جمشید خان په نامه له دندې د لرې شوې هغې سرتیري د خوشي کولو غوښتنه کوي چې کین تاڼۍ د عامه نظم د خرابولو په تور نیولي دي. خو په پرلت کې شامل دی مشر حلیمزاده د سپتمبر په 21 مشال لیډیو ته وویل چې جمشید خان د پوځ لخوا د پولیسو په کار کې د مداخلې او امن خبره کوله، نو ځکه گرفتاره شوی دی. د بنو ډیویژن پولیسو مشر عمران شاهد د پرلتوالو سره مذاکرات کړي او رسنو ته په لیږلي یو بیان کې هیله ښودلې چې دا احتجاج به ختم شي. د بنو پولیسو او ځایي خلکو د سپتمبر په 12 هم پرلت وهلی وو. دوی غوښتنه کوله چې د پوځ هغه افسران د لسیمې ووځي چې د پولیسو په کار کې لاس وهنه کوي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو بیلابیلو ادارو غوښتنه کړې چې یو عدالتي کمیشن دې د مذهب په سپکاوي تورن او د پولیسو په لاس د وژل شوي ډاکټر شانواز د مرګ په اړه پلټنې وکړي. د سپتمبر په 21 د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د سند صوبې مشر خضر حیات په کراچۍ کې په خبري غونډه کې وویل چې د عمرکوټ پولیسو په یو جالي مقابله کې د شانواز تر وژلو وروسته خلک پریخي چې دا غمړې وسوځوي. د حیات په وینا په دې اړه د حکومت کمیټي جانبدار ده، نه یې مني او ازادي پلټنې غواړي. د عمرکوټ پولیسو په خبرې کړي بیان کې داوه کړې چې د سپتمبر په 14 پر ډاکټر شانواز ډزې کړې وي، نو ځکه هغه وواجه. خو په دې اړه د سند حکومت جوړې کړې کمیټه د پولیسو پر کردار شک ښودلی او د ځینو پولیس افسرانو دندې د څلورو میاشتو لپاره ځنډولې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر ضلع ځینو قومي مشرانو سیاستوالو د انتظامیې لخوا وربلل شوې جرګې د وخت ضایع کول بللي دي. د لوړګي یا لنډي کوتل چیرمن شاه خالد شینواري د سپتمبر په 21 مشال لیډیو ته وویل چې که حکومت د خلکو مسایل حلول غواړي، نو بلدیاتي نظام دې قوي او منتخبو ځایي چارواکو ته د واک او فنډ ورکړي. هغه زیاته کړه چې داسې ښکاري چې د حکومت لخوا د جرګو کول د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کېدونکې هغې لویې جرګې د ناکامولو کوشش ده چې په زرګونو پښتانه به پکې ګډون کوي. د سپتمبر په 28مه د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر دفتر لخوا هغه مهال ویش اعلان شوه چې لمخې به حکومتي چارواکي د امن ترقیاتي کارونو او نور مسایلو په اړه له سیاستوالو او قومي مشرانو سره جرګې کوي. د ایران په ختیځ کې د سکرو په یو کان کې د 14 لامل د مړو شو کسانو شمیر 1500 ته رسیدل او 40 نور ټپیان دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د سپتمبر په 28 ناوخته د پلازمینې تهران په جنوب ختیځ 1.5 کیلومترای کې د تباس په کان کې 14 د میتین ګیس لیک لامل رامنځته شو. داسې باور هم کیږي چې سلیری شکان کیندونکي دننه بند پاتې دي. د 14 پر مهال شاوخوا 70 کسانو هلته کار کولو. د ایران نوی اصلاح غوښتونکي ولسمشر مسعود پزشکیان چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر لپاره تیاری نیولی ویلي دي چې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې او د هغوی له کورنیو سره د مرستې لپاره د ټولې هڅې وشي. هغه دا هم ویل چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. وروسته دولتي رسنو راپور ورکړ چې پیښه د کان په سی او بی بلاکونو کې د میتین ګیس د 14 له امله رامنځته شوې. دا کان د مدان جو کمپنۍ لخوا چلول کیږي. روسته خبر د لوبو پاړه نن د افغانستان او جنوبي افریقي کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 ورځنیو سالو اخیری لوبه کیږي. په شارجه کې د کیدونکې دا لوبه بعد کابل په وخت مازیګر سلور نیمه او د پیښور په وخت 15 بجې پیل شي. تر دې مخکې شوې دواړه سیالۍ افغانستان ګټلې او دا لوبډړۍ په خپل نامه کړې ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مجد بابر اوریدل سپرا شو رپورټونو ته و منشتل ګن ویلی خیبر پختونخوا په عملی توګه د وسلوال پولک کې دا او د صوبې امنیتی حالت خورا خراب دی. د دې ګن په خبره حکومت او امنیتی ادارې د صوبې د امنیتی مسلو د حل په چاره کې ناکام شوی دی. د ګن هم دې مسلو ته په کتو د پارلمان د ګډې غونډې را بدل غوښتنه کړې ده. دا څرګندونه د عوامي نشتل ګن مرکزی مشر ایمل ولی خان پرون رسنیو ته په لیګلی بیان کې کړي چې په اړه د ګن ویان نن له مشال لو سره خبرې کړې دي. د شبیر احمد جان په رپورٹ کې ورو
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې نیمه صوبه د وخت په عملی توګه د وسلوالو په کنټرول کې ده. ولس غیر محفوظ دي او صوبایي حکومت د یو قیدی رخلاصولو او مرکزی حکومت د هغه قیدی د بندي ساتلو په حل ځلو کې مصروف دي. د ګوند ویان انجینیر احسان الله خان مشال لیډو ته د پارلیمان د شریک غونډې او سټیک هولډرز په باب لوای چې امنیتي ادارو نه د پښتنه وکړي شي چې حالات دومره خراب ول شو او د دې ستګلار ده. نو ځکه دوی د پارلیمان د شریک غونډې وخت
دا غوښتنه کړې ده چې کمی سیکیورټی ادارې دي دا غوینه دي جواب طلبي وکړي شي چې وایي دوه صورتحال دي. یو خو دا حالات ولې دومره خراب دي دوی په دې کې څه کړي دي چې انټیلیجنس فیلیر ولې دي غوینه دي دا پوښتنه وشي چې د پولیس سره چې کمی مسلې روانې دي د دې څه سټېټس دی او بل دې وخت کې صورتحال څه دی د ټول پښتونخوا راتلونکي اندېښنې څه دي خطرې څه دي د دوی تیاری څه ده چې موږ په دې ټول خبرو باندې دا پارلمان پوه شو غینه بعد دوی سلاره د دې کیسه اوس خدا څه ده چې بس یو سکیورټی اداره غټه اداره د فوج ته او غیچ په خپل خوخه کم سکار کوي. نو کم اس کم دا غینه د تپوسو شي چې به یو کال کې یو نیم کال کې دا کار ولې دومره ډیر شو د دې سو وجوهات دي.
خیبر پختونخوا کې د وفاق نماینده او د صوبې گورنر فیصل کریم کندی ور پور په صوبې کې د امنمان په خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي او صوبې حکومت تورن غني چې دا وخت ترهګری پیخي اغوا او بتخوره او هدفی وجنو کیسونو کې سیواوالی راغلی دی په خصوصو توګه جنوبی اضلاع او قبایلی ضلعو کې. خوای ولې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ دا سنجیده نه اخلي دی وای همدغه وجه ده چې د صوبې امن او امان صورتحال دومره خراب شوی دی. په پیښور کې شنونکي او خبریال محمود جان بابر وای چې کوم واکداران دي هغوی یو هم ذمواري نه قبلوي او په یو بل تورونو کې بوخت دي. باید ټول لایوځی شي او د دې سنجیده مسلې سلاره راوباسي ګنې حالات نور هم خرابېدو په لور روان دي.
په دې کې خو شک نشته په دې کې دوی خبر اړوشته دی نه چې په صوبه کې د امن امان حالات خراب دي. په پیرو په صوبه کې چرته به یو وزیر اعلی بو یو گورنر بو چرته به یو د فوج یو مشر بو چرته به د پولیس مشر بو اوس ټول یو بل سره په جنگ دي. تو ګوره دا سلورونه چې د ما یاد کړه سلورونه یو بل سره په جنگ دي. ټول یو بل ته پیغور ورکې یو استاد له صدا سي دي بل استاد له صدا سي دي او ذمہوار دا سلورونه ټول دي په خپل کې شریک دي ځکه چې دا حالات دي زله اسې نه دي را رسیدلي. زما خپل خیال دا دی چې تر څو پورې ټول کام صرف منتخب غریب خلق نه دا سه خلق چې غریب په ووټ کې نم دی او غریب دی هم پکې روغاړي صحافیان دی هم پکې روغاړي وکیلان دی هم پکې روغاړي هر هغه خلق دی روغاړي چې څوک لګم څه حیثیت لري په دې سو معاشره کې او اټول دی کینی او دا خبره دی سره جوړه کی
دا خبر پښتونخوا حکومت وایي بیرش محمد علي سیف په دیړه د سپتمبر په 14 خپل یو بیان کې ویلی وو چې تر هغه باندې قابو موندل د صوبې نزیات توافق زموږه ده ځکه چې د ملک پولیس او سرحدونه د وفاق د تنظیم لاندې راځي او وفاقي ادارې د دې زمواري وي دوی وایي ک تر هغه معاملې ده او کې اقتصاد مرکز دې صوبې سره نمرنې مور سلوک کوي د سپتمبر په 14 پاکستان پوز وایند ادارې ISPR ادا کړې و چې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 12 وسلوال وجلې او د دوی شپږ اهلکاران هم پکې مړ شوي دي ISPR خپل بیان کې زیاتې وي چې دوی د تر هغه ختمولو او ولس خوندي ساتلو لپاره سیمه کې وخت په وخت عملیات کوي او د پوز اهلکارانو قربانې د دوی حوصله نور هم مضبوطوي او دی وای دا تر هغه په ضد د دوی عملیات او حل ځلې به دوامدار وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
کورم کې وزل بیا نخته زور غسته دی د بالشخیل او خوار کلو ترمنز جګړه د زمکه پر سر لانجی پیل شوی ورسته پکې جرګه شوی خو دواړو خو تر غیر ورسته پر یو بل دزې وکړي چې نوې مورچې جوړولې د سپتمبر پر 2 ل کورم د مشال ریډیو غنو ریډونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې ویل چې بیګاټول شپ درنې دزې کېدلې چې لوجه خلک سخت پریشان دي بل خو چارواکي وایي یو سرکاري جرګې د اوربند هڅې پیل کړې دي تفصیل د طارق اورغزی پر رپورت کې
په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمن تازه خط شوی چې پکې د صحت محکمې تر مخه لا دوړ خو لکتر لگا دوه تنان مړه او سلو نور جوبل شوی د پړچنار هسپتال یو مشر ډاکټر کیسر عباس پر 28 سپتمبر مشال لډیو ته ویلي د اتوار په شپه شوه ځاني زیان د بلشخیلو او خور کلی پر سیمه د رواني جګړې لکبلا اوړیدلې عباس زیاتوی د سیمه په هسپتالونو کې ایمرجنسي لګیدلې او زیاتوی دا وخت د جوبلو درمانل لپاره د دوايانو او نور بندوبشتا خو کچرته جوبل زیات کیږي نو مشکلات ورته پیدا کیدای شي
په هاسپټل کې موږ ایمرجنسي نافذه کړی دا ډاکټرانو او نرسنګ سټاف پرامډیک سټاف سمونه چدي هغه ډیوټي نه موږ اسین کړی دی ورته دوايانی چدي او اکسیجن چې دا سپلای بس گزارې مطابق دا نور موږ سره قلت د دوايانو او د اکسیجن نور سم
په بشرو کې پر 14 سپتمبر د مدګی کلی او احمدزیو ترمن جګړه پر یو بل ځایونو کې مورچې په جوړولو تر شروع کېدلو پس یوش مرسیموتا دا غزیدلې په نخته کې تازه ځانی زیان تر کېدلو پس د مروش میرا درې او جوبلو اتوتا اوړیدلې په دریو مړو کې یو پولیسوالا هم شامل دی چې هغه د سدې تاڼي مخې ته ډیپټي ورکولو پر وخت د سړې ګولې کار شو په ساده خار کې پر عامه بدی توغندی د وشتلو لقبلا ودانه ته نقصان هم وړیدلې په کورما کې دا وخت ټولې د تګر تګلارې بندي او هغلتا سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه ل دوه ورځې تړلې پراته دي د سیمه خلک د خوراک سکاک او نور ضرورتونه په ترلاسه کولو کې لا مشکلات سره مخامخ دي د پړچنار یو مدني فعال میر افضل خان توري وای هغلتا جګړه د زمکه د خورنګ د مذهب اخلي چې دغه صورتحال سیمه لا بدبختی سره مخامخ کړي توري غوښتنه کړي چې ریاست د خپل رول ولوبوي او چې کم روان جنگ دی اول د حقا ودروي او بیا د زمکو شخړو حل پر راوستلو دا لنجا نور ختم کړي
نو ټور کور میور ته د هیو سره کور میولو خدارا تاسو سوچ وکړئ تاسو خپل دښمن او پېژندوي سماجی نه د جنگي ګوي څوم د جنگوي ویلم د جنگوي ویلې د قبضه کیږي ویلې مو ګرام ته ګرام نه نه ایو ویلې نه جایز ته نه جایز نه نه ایو ویلې مسترګې په پټو زاسترګې په پټو بلیا په پټي بلیا په پټوي ویلې مو مسلاک ولا دې زب ځکه سترګې په پټو بل مسلاک ولا دې هغه به ځکه سترګې په پټي نو په کور دانه سم دغه شو نه وځو دغه شونه وزو لګ خپل دماغ خلاص کو لګ مو یو غیر جانبدار سوچ وکونه غره بعد مو ته د خپل حالات پاته ولګيږي
بلخوا په دغه غړه د ځلې تنظیمي دریز مخې ترغله او نو پولیسو سویری البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزتګل مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی په بشرو کې د مدګی کلی او احمدزیو مشران پر دزبندی رضا کړی خو په بلشقیلو او خوار کلی کې تر اوسه لا ناکامی سره مخامخ دي ګل زیاتوی کله چې د خالی پورز لا بشرو فارغ شول او بالشخیلو او خوار کلی تراغلل نور باندې شپه شو چې داسې د جګړې او درولو عمل په منځ کې پاتې شو. د سرکاري جرګې غړي دا هم وایي اول به جګړه ودروي، بیا ګوري چې جګړه په پلیدلو کې لچا تېروتنې شوي، او تر هغې پس به د هغوی کوشش وي چې د ځمکو شخړو حل راوباسي. کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي، او هغل تا وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوړېدلي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
په بنو کې ځایي خلک او پولیس والا د هغه پولیس سرتیری په نیول کې دوه خواشینی دي چې دوه نه مخکې د پولیسو په کار کې د پوځي چارواکو د لاسوهنې پر ضد مظاهره مشري کوله. هغه پولیس جمشید خان نومیږي چې لومړی د ځایي انتظامی لخوا معطل او بیا تر نیول کېدو وروسته هریپور زندان ته ولېږدول شو. پر نوموړي تور دی چې عامه نظم یې ګډوډ کړی دی. خو په بنو کې د سپتمبر پر 28 پرون په احتجاج وتلو ځایي خلکو، سوداګرو او پولیسو سرتیرو وویل چې د پولیسو مشرانو او انتظامیه جمشید خان ځکه نیولې چې هغه د امن خبره کوله. احتجاج کوونکو خبرداري ورکړی چې تر هغې چې جمشید خان خوشی شوی نه وي دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. بلخوا د بنو انتظامیه ویلي چې له احتجاجیانو سره خبرې کوي. عمر وزیر نور حال لري.
د بنو پولیسو متحده انجمن تاجران او ځایي خلکو بنو پولیس لاین مخه ته بیا احتجاج پروند ستمبر 28 نه پیل شوه. دا د هغه وروسته چې د بنو پولیسو مشرانو انتظامی 3MPO کې د بنو پولیسو نه لری کړل شوه پولیس سرتیری جمشید خان گرفتار کړ او هریپور زندان ته لګل. جمشید خان بنو او لکی مروتو کې ولسی احتجاجي غونډو او پولیسو لخوا شوو احتجاجونو د سر مشري کوله. احتجاج کوونکي وای چې نوموړی تل د ولس او پولیسو د حقونو لپاره مبارزه کړي، حکومت په همدې قصور لدن د حمله کړي، نن یې گرفتار کړي دي. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو سیاسي مشر ملک جبار خان وویل چې روزانه پولیس وژل کیږي، دغه مبارزه کوونکي یا واس پورته کوي، نن خپل پولیس مشران هغه نیسي تر څو چې خوشې شوي نه وي احتجاج یې په پرلت بدل شوي. دا احتجاج یو بل ګډونوال او سیاسي فعال حلیم زاده مشال ریډیو ته وویل چې جمشید تل د دې خاورې اوسیدونکو د وسایلو او حقونو خبره کړې، خو څوک چې دامن خبره کړي نو جیلونو ته لګل کیږي.
دا د میسو د حقوق او د وطن خبره کړی دنیا لګ یادو د امن خبره چې څوک خو هغه ته داد غوړ کوي او اني شي په بدبختی د دې کوم چې څوک د امن خبره کو انا معلوم ریږي او انا معلوم چې کیږي او پس او واجه بو نه کیږي پالیسیدو پالیسیو کا چیرې ویغو کوم چې د به کوی کو دا کوم چې مشتا فایدا سره وکړي مو چې مشو شتنا سیرف دا غو چې جمشید خان درې هاشي نه مشتري ام پی یو سره مانی قانون وایي نو هغه زوراور خلګې همیشه په شابه یې شېدو خپل ظلم متعلق نه مانی او دمو متعلق بیا قانون وایي جوړاوي.
احتجاج کوونکو سره د بنو ډویژن پولیسو مشر عمران شاهد مذاکرات وکړل. د پرلت مشران وای چې د پولیس مشرانو ډاډ ورکړي چې 3MPO انتظامیه لخوا چې په نوموړي لګیدلې هغه به د دوشنبه پورې ختم شي نو زرباره هاشي، خو احتجاج کوونکي وای چې پرلت نه ختموي، احتجاج باید دوامدار وي تر هغه چې نیول شوی کس یې ورته خوشی کړي نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په سند صوبه کې د بشري حقوقو فعالان وایي حکومت دې د مذهب سپکاوي په تور وژنو پیښو مخنیوي لپاره ګټلي ګامونه واخلي. فعالانو پرون په خبري غونډه کې وویل ځینې خلک د شخصي ګټو لپاره پر نورو د مذهب سپکاوي تور پورې کوي چې په نتیجه کې هغوی وژل کیږي. د په داسې حال کې ده چې د رپورټونو تر مخه تیره اونۍ د میرپور خاص د عمر کوټ پولیسو یو ځایي ډاکټر مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. که څه هم د سند حکومت د ځینو پولیس افسرانو دندې ځنډولي او د پیښې پلټنو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې خو د بشري حقوقو فعالانو دا ګامونه سرسري ګڼلي او د مسلې د دایمي حل غوښتنه کړې ده. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې ورو.
پرون د ستمبر په 21مه په کراچي پریس کلب کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ یو شمیر د بشري حقوقو سازمانونو په ګډه خبري غونډه وکړه چې پکې د سند حکومت نه د میرپور خاص پولیسو لخوا د ډاکټر شاهنواز د وجلې کېدو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خضر حیات وویل د سند د کورنو چارو وزارت لخوا جوړه شوې انکوائري کمیټۍ د پولیسو بچ ساتلو لپاره جوړه شوې ده. دوی ردوي
اس وقت ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے.
دی وای اوس مهال مونږ غوښتنه دادا چې په دې اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او د کمیشن مشري به د سند های کورټ جج کوي. د میرپور خاص پولیسو ڈی آئی جی ایس ایس پی سره هغه لس پولیس افسران چې معطل کړی شوی دي پر ضد دی د ډاکټر شاهنواز د وجنې مقدمه درج کړی شي چې د هغه جسد هم سوځولې شوی. د هغه مقدمه پولیسو ولې نه درج کړی؟ په کراچی کې د بشري حقوقو تنظیمونو په ګډه د خبري غونډه په داسې حال کې کړی ده چې د میرپور خاص پولیسو د مذهب سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره په نښتو کې د وجلو دعوا کړې وه. هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلي وو چې ډاکټر شاهنواز او ملګري یې د سندړي تاڼي پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړې وجلې شوې دي. خو په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالو بیا سخت خبرګون ښودلې او ویلي وو چې ډاکټر شاهنواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلې وو. پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي. بلخوا د سن حکومت د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار د ستمبر په 6مه د سنې اسمبلۍ کې ویلي وو چې د میرپور خاص پولیسو مشر ډي آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علي چودري او ایس چو په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړی دي. نوموړي ویلو چې د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړی ده چې په وو ورځو کې به پلټنې کوي. د بشري حقوقو سازمانونو د سند حکومت دا ګامونه ناکافي بللې دي او نن د ستمبر په 28مه د کراچۍ ترڅنګ د سند په ټولو ضلعو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د سند هیومن رائټس ډیفندر نتورک مشر وکیل علي پل ایډوکیټ ویل دوی د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او پاکستان کې د بهر هیوادونو ټولو سفارتخانو ته لیکونه استوي چې سند پولیسو ته د بهر هیوادونو کې د دوی لپاره د روزنې پروګرامونه او ویزی بند کړي. دی وایي د ډاکټر شاهنواز مور او کورنۍ ته د تحفظ ورکړي شي. موږ دلته د یورپي یونین، امریکا، برتانیا او نورو ګڼو هیوادونو سفارتخانو ته لیکونه استو چې سن پولیسو د روزنې لپاره د ټول پروګرامونه وزندوي او دوی ته د هیڅ ویزا او سکالرشپ ورنکړي شي. وکیل علي پل ایډوکیټ زیاته کړي چې ډاکټر شاهنواز د کراچۍ په یو هوټل کې پناه اخیستی و او د پولیسو په ډاډ نوموړی پولیسو ته تسلیم شوی و. ډاکټر شاهنواز چې د سن په عمر کوټ کې سرکاري روغتون کې ډاکټر و او خپل شخصي کلینیک په هم چلولو په نوموړي تورو چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مباد خپاره کړي دي او پر ضد د ستمبر په 18مه عمر کوټ کې د قهرجنو خلکو د احتجاجونو وروسته پولیسو پرې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. د خبري غونډې په مهال په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال د خواریکخو اتحادی مشر ناصر منصور بیا ویل په پاکستان کې پر ریاستی توګه د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي ځکه دا بدې پیخي بیا بیا کیږي. په کوټه کې پیخه وشوه، اوس په سن کې دا پیخه وشوه. دا د ریاست د پالیسیو نتیجه ده چې په هیواد کې د مذهبي ډلو فشار په ځای ساتي. د پاکستان ریاست چې د اویاو کالو نه کومه پالیسي په ځای ساتلې ده باید دا بدل کړي. بلخوا د ستمبر په 21مه بیا د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لخوا په ټولنیزو رسنیو ویډیو هم مخې ته راغلي چې پکې هغوی د انصاف غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې پولیسو ورسره ظلم کړی او کورنۍ غړی یې وجلې دي. په خبري غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې شیرین اسد د پاکستان پیپل ګوند له مشر بلاول بټو زرداری غوښتنه کړې چې د ګوند قومي اسمبلۍ غړي پیر امیر علي شاه په ضد سمدستي ګامونه واخلي. د شیرین اسد په وینا چې د قومي اسمبلۍ یاد غړي په میرپور خاص کې د ډاکټر شاهنواز په وجنه کې ککړو پولیسو افسرانو تود هرکلی کړی دی او هغو ته یې ګلونه اچولي. کړی دی. د سن حکومت په ځان د لګیدلی تورونو په اړه تر اوسه سنې دی ویلي، خو د ستمبر په 21مه په سنې سملې کې د کورنو چارو وزیر ضیا الحسن لنجار ویلي وو چې د ډاکټر شانواز د وجنې د پیخي په اړه بارني پلټنی کوي او د پولیسو تحقیقاتي کمیټې سپارښتنې به عملي کوي. د خبری غونډې ګډونوالو ویلي، په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې د قهرجنو خلکو یا پولیسو لخوا د تورونو د وجنې په پیښو کې زیاتره حکومتونه، سیاسي او مذهبي ډلې خاموشه پاتې شوي دي، خو دوی به د ډاکټر شانواز په وجنه خاموشه پاتې نشي او په لویه کچه به د دې پر ضد غږ پورته کوي او احتجاجونه به هم پیل کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان په پارلمان کې ګوندونو ته د ښځو او مذهبي اقلیتونو د ځانګړو څوکیو اړوند د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ د نظر اختلاف نور هم څرګند شوی دی. د سپریم کورټ د یوې 43 کسیزې جرګهګۍ اتو ججانو د روان کال د جولای پر 2 حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف ته د ځانګړو څوکیو ورکولو په حق کې رایه ورکړې وي. چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په شمول 15 ججان دغه فیصله مخالف ول. هغه اتو ججانو تر اوسه خپله فیصلی تفصیلي پریکړه نه ده جاري کړې. البته د سپتمبر پر 44 په هغه اړه یو وضاحتي بیان ورکړی و. پرون چیف جسټس د سپریم کورټ له راجستراره په دغه اړه ځواب غوښته دی. اوس مهال د پارلمان د ځانګړو څوکیو اهمیت ځکه زیات شوی دی چې حکومت غواړي په آئین کې ځینې ترمیمونه وکړي. د موضوع تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا په پارلیمان کې د ځنګړو څوکیو په اړه د اتو ججانو د وضاحتي حکم په حق له سپریم کورټ رجسټر نه ځواب غوښته دی. په 28 جولای د سپریم کورټ په 43 کسیزه بنچ کې اتو ججانو په کمی سملای کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پر ځنګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو پریکړه کړې وه او د چیف جسټس په شمول 15 ججانو مخالفت کړی و، ځکه چې د تحریک انصاف غړو د دوی ګوند د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا انتخابي نخه نه ورکولو په وجه په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه. دوی وروسته د ځنګړو څوکیو تر لاسه کولو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و، ځکه چې دغه ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. تر دې وړاندې 25 ځانګړې څوکۍ په کمی سملای کې د تحریک انصاف نشتون په وجه په نورو ګوندونو ویشل شوې وې. الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ نه د اتو ججانو د پریکړې په اړه وضاحت غوښته و. حکومت په آئین کې د عدلیې په اړه د بدلون کولو هڅه کوله، خو د سپریم کورټ اتو ججانو په 14 سپتمبر د خپلې پریکړې وضاحت جاري کړو او الیکشن کمیشن ته یو ځل بیا حکم ورکړو چې دغه ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړي. په اسلام آباد کې د جیو ټی وی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل چې یادو اتو ججانو د وضاحت جری کولو لپاره ټاکل شوی طریقه کار نه خپل کړي او د 14 سپتمبر هم د رسنیو سره د خبرو په وخت دغه سوالونه راپورته کړي وو، کوم چې اوس چیف جسټس راپورته کړي دي.
حکومت اس نے نائنی ترمیم پیش کرنے جا رہی تھی تو وہ شاید جلد بازی میں یہ 8
ہر ورځ حکومت پائن کے تبدلون کولو ہسا کولا، زکہ دغه اتو ججانو په بیړه وضاحتی پریکړه اعلان کړه او قانونی لاری خپل نکړه. د چیف جسټس سوالونه بالکل صحیح دي او د دې جواب ورکول پکار دي چې د شه د اتو ججانو په تفصیلی پریکړه کې جواب وشي. اوس خدا سے خکاری چې په سپریم کورټ کې دنه سیاست اوج تر رسیدلې ده،
وہ مزید اب عروج پہ پہنچ چکی ہے.
د سپریم کورټ اتو ججانو تر اوسه د ځانګړو څوکیو په حق له تفصیلي پریکړه نه ده جاری کړې. د یو پریکړه جاری کولو لپاره د قانون تر مخه اړوند خواو ته باید خبر ورکړل شي او دغه پریکړه لومړی باید د سپریم کورټ رجسټر ته ولېږل شي، له هغې پس په ویب سایټ وښودل شي. د چیف جسټس نه وړاندې د سپریم کورټ ډیپټي رجسټر هم رجسټر ته یو لیک لېږلی و او دغه رقم پوښتنې کړې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د چیف جسټس د حکم نه داسې ښکاري چې په عدلیې کې دننه اختلافات ډیر زیات شوی دی. ججان د یو بل مخالفت کوي چې دا کار د ملک په ګټه نه دی.
لکه د افسوس خبره ده دا تضادات او دا کنفلیکټ چې کوم دی دا د ذاتی مفادات لپاره دی. دې کې د پاکستان د 25 کروڑ ولس هیڅ خبره نشته، یا دا یو طرف ججان یا دا بل طرف ججان دا وی چې کني زمونږ په یو اکټ توجینا زمونږ د یو خبرې د وجینا د فیصلې د وجینا د پاکستان د 25 کروڑ عوام د دې باندې سر ریلیف ملاویږي، ځکه چې د پاکستان د غریب ولس تقریبا 75,000 کیسونه پینډینګ دی په سپریم کورټ کې. نو دا خپل هغه د ذاتی مفادات لپاره دی باغی کې لګیا دي. یو کس انداسي نشته چې هغه وی چې بای 10,000 کیسونه په دې سپریم کورټ کې پینډینګ دي چې په یو یو کیس کې لسلس کال پس تاریخ روزي چې د دې حل کولو لپاره میکانیزم موږ ورکو.
په کمی سملای کې د ځنګړو څوکیو ارزښت په اوسنۍ حالاتو کې ډیر زیات شوی دی، ځکه چې دغه څوکۍ حکومتي ګوندونو ته ورکړل شي نو دوی به په آئین کې د بدلون کولو جوګه شي او د شمیر پوره کولو لپاره د مخالفو ګوندونو رایو ته ضرورت ونه لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نو
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ. په پیښور کې د مازیګر سلونې بجې کیدونکې دي. ورته اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه وړاندې کوو. د دې اونۍ د پروګرام میلما استاد او څېړنکار درویش اپریدی دی. نوموړی د خیبر د باړې دی او له امریکا یې لوړې زده کړې کړي دي. ډاکټر درویش دا مهال د پیښور پوهنتون په سیاسیاتو څنګه کې د یوه ښوونکي په توګه دنده کوي. له اپریدی سره ګلیاز دغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي او د مشال مرکه د خبرونه جوړ کړې ده. نو راځي وایو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اردوګو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی لخلینا اورو. د مشال رادیو په مشال مرکه کې مو دا ځل په پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څنګه کې پروفیسر ډاکټر درویش خان اپریدی صاحب مل مکړی دی. تاسو زموږ په بیلابیل خبرونو کې د کارپو په اسماني اغه تاسو اوري، خو نن ور سره د غوی د ژوند او کار او به په موجوده حالات ور سره هم خبرې کوو. درویش صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم ډیر خوشاله اوسئ. درویش صاحب، موږ بیلابیل خبرونه کې تاسو اکثر زمنګ اوریدونکو اوري هم، خو اساسي د ژوند ډیر کم خلک خبر دي. ک لومړی خپل ځان راته تاسو وخایي چې تاسو کمی سیمه سره تعلق لري او لومړنی ذکر مو کم ځای نه کړی وي.
مننه یا سب زه خو بنیادی د سګون کې یو عام میډل کلاس یا لوور میډل کلاس بیک گراوند لرم. په خیبر کې پیدا شوی یم او دغه باړه خیبر کې سبقونه ویل دي. اولنې زده کړې بیا په خبر یونیورسيټي کې په خبر پونتون کې زده کړې وکړلې د سیاسياتو. هغه نه پس بیا ام فلم وکړل او کای اجازه یونیورسيټي نه د اسلام آباد کې دا، او بیا دا هغه نه پس ته امریکې ته لاړل د پی ایچ ڈی لپاره په پولیټیکل ساينس
کې. ها،
او اوس مهال په پولیټیکل ساينس کې زه استاد یم.
دربیس از ما په پښتنه دا چې تعلیم کمن ګورو د قبایلی سیمې څنګه تاسو خبر او کړه تاسو باړي سره تعلق لري، نو زمنګ د سیمو او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی ضلعو کې د تعلیم هغه ډیر کم ده، نو څنګه تاسو باندې د تعلیم هغه اساس خپل شو کو د کورنۍ اړه نه وو؟
یاره زه به دا سوای ما چې په دې کې زما د پلار دې لوی لاس وو.
ها،
ځکه چې زما پلار هم هغه وختو کې خو سنسته تعلیم کړی وو او بیا مترونو هم سبقونه ویلي، نو بلکې د پلان نمخ کې دا کریز د مونږ خپل نکته ورکو چې هغه خپل بچو سبقونه ویل په تیرا او په فرم کې وختونه تیر کړی الته په سبقونه ویل. دا زما په خیال د هغه فیملی لګسي را روانه ده، او د غوی د وژنه په زده وای ما چې دومره شاته پاتې سیمه کې وون کړل شو چې څنګه سره کوم دې سبق وایو او په کتاب او په قلم باندې زور راوړو، نو دا زما په خیال د غوی برکات دی.
او ما غا چیلنجونه څنګه تاسو ویل درې صاحب چې لکه ستاسو د کورنۍ یو هغه وو هغه سوچ او فکر، نو خپل هم تاسو هغه خبره محسوس کړله او د زده کړو ته او د هغه تم ادامه ورکړه؟
وو دا 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 په کې لوی فکر ده.
نو علمی هغه کې مونږ ګورو تاسو ډیر غمانی څنګه تاسو هم ویلې چې په تاسو پی ایچ ڈی لپاره امریکا ته تللی وي، تاسو په ادارو مانی په انسټیټیوشنل ایزم مانی په سوشل موومنټس یا سماجی غورځنګونو مانی تاسو ډیر مقالې لیکلې دي، غم کړې دي، څنګه ګوري تاسو دې غته او هغه وخت کې تاسو چې کله دا لیکنې کولی کوم هغه حالات وو چې تاسو دې ته غکړی چې تاسو هغه موضوعات راواخلې او پاغي باندې کار وکړي؟
بنیادی توګه باندې یو څېړنکار په هیڅ باندې یو ریسرچر په هیڅ باندې عموما ستا په مغه مسلو ته راګرځي، کوم ستونزې کوم مسلو سره چې ستا ټولنه ستا خلک مخ وي، نو دغه یو لوی سبب وو په دې کې چې بیا موږ کتلو په تاسو وخت کې چې ریسرچ ترانه نه وتلم، نو دلته زمونږ چې کوم د پښتونخوا حالات او سیاسي حالات او بیا د غیر تړلي ټولنیز او د غشان اقتصادي حالات هم لا تر اوسه ډیر کړکیچن دي، ډیر بدحال دي، نو هغه بیا په دې بد حال کې د پښتنو یو قومي تحریک هم روان وو.
دا کوم څه خبر کوي تاسو جی؟
دا به زه درته وایم چې دا 2015 پکې بیا زیاتره دا 2008 نه دی خو نو دغه حالات کې کوم وو زمونږ د ټولنې او بیا د دې حالاتو ضد چې مبارزه چا کوله نو هغه فورسز هم د سړي ویني په سوسایټي کې هغه بیا مونږ کتلو چې پښتانه کام پرست چې کوم فورسز دي هغه لګیا دي او هغه بیا د ریاستي چې کوم نیخ پنیغا یا بلواسطه جبر دی دا غي جبر په ضد باندې چې چا خپل سیاسي هڅه کوله نو هغه خامخا د سړي په نظر کې راځي نو په غي کې بیا دا کام پرست تحریک ته پښتنو چې وو د شورونه دوی بیا دغه ته زمونږ د پام راوګرځیدل چې دا خلک څنګه کوي چې د ریاستي جبر د ټولنیز رجت پسندۍ او د څنګ نظرۍ انتها پسندۍ په ضد باندې کومه د دوی هڅې دي مبارزه ده دا وګورم نو بیا الته کورس ته زمم دا سیو په پولیټیکل ساينس کې چې زیاتره غي هم را باندې اغیز ولرلو سوشل موومنټس هم پکې وکړل ډیموکراټایزیشن نو شیان نور ټولنې څنګه کار کوي او هغه ټولنو کې بیا چې کوم سماجی تحریکونه وی ټولنیز غورځنګونه او خوځښتونه وی هغه څنګه کار کوي نو بیا دا په پام راوګرځیدلو د پښتنو دغه کارني غورځنګ کا او دغه شان بیا د پاکستان او د دې سیمه سیاست ته په دې کې د نن نه بیا د پښتنو چې کوم سروایوول دي دغه سترګل تا دغه هڅه تم پام راوګرځیدلو نو بیا په دې لار باندې څنګه چې سټډي وکړل او کار مو کړل ته باندې او لاله ګیا یې تکړه کوو باندې
دا د سیلنکار نه دا پښتنه کول هم به لکه اکثر د زو خپل ملمنو ته مشران له د پښتنه مخې تقدمه چې کوم یو کتاب مو ډیر وخت نو اکثر راته وی چې دا ګران پښتنه وکړه او به سه سیلنکار تاسو نه کزه دا کوم چې تاسو د یو کتاب چې تاسو هغه ډیر زیات وخت یو تاسو خپل ځوان کول تم کشران ته مشران ته ټول ته تجویز کوي چې دا یو کتاب لوستل چې دی دا مهم دی خم دی د کتاب
دا به زما د لپاره ډېر مشکله شي لکه څنګه تاسو مخکې چا ویلي وي ځکه چې تاسو کله ریسرچ کوي تیرنې کوي نو بیا به تاسو چې کوم د ریسرچ سورسز دي او هغه به بالکل دا مطلب مختلف سورسز به په ګوري مختلف او هر یو چې کوم کتاب وي یا مختلف چې کوم فکری دلی دی او هغه فکری چوکاټ کې د نن نه څو فکر کوي بیا مومن ز چې کوم دی کنه د پولیټیکل ساينس او د سوشل ساينسز سره اړه لري یا تعلق لري چې کتابونه ګورم نو بیا پخې کې بیا سړی دان نشي ویلې چې را پلانې کتاب کده یا دینګې خده نو هغه کې مختلف د غفلت سالران وی اوس په پولیټیکل ساينس کې کزه درته وایم چې د لیبرل تھیری کې چې تم را لیکل شوی دي نو هغه بیا دې د سر را باندې کړي دي کزه وایم چې هاب یو د ولسمې پیړې د لندن د انګلند دغه وو مفکر وو دغه شان بیا نیچه چې دی نیچه د جرمني فلسفر وو د دوی را باندې ډېر سر دی کته هم دې خلک هغه په دې دیموکراتیک تھیری نه بهر غنی او هغه زما خپل یو هغه د کوزه بدا وایم چې موجوده وخت کې زما که اسې د خوند لپاره سټډي کوم یو هغه د ریسرچ لپاره کوم دا هم د ریسرچ برخه دي نو د خوند لپاره زه بیا نه چې ګورم هغه زما نه خوښ دي
د مشال رګو په مشال مرکه کې را سره سیړنکار درویش خان افریدی صاحب ملبدې یو لښند مالو او د دمیر سوبې حاضرې ګو
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
درویش صاحب خبرو ته ادامه ورکو او د مشال رادیو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملمه دي د دمینه مخ کې تاسو دغه ژوند په اړه مانی خو واوریدل خو وسره خبرې کو چې درویش صاحب څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویل چې د پښتنو قامي غورزنګ او پدې مانی تاسو ډیر زیات کار وکړو تاسو مقالم شته تاسو ذکر هم ورکوي په سیاستو څنګه کې په خور پونتون کې څنګه ګوري پاغه د تاسې د 2008 او غیر مخکې کم حالات بیان کړ او وسنی کم حالات تاسې ګوري سنت او پیر خکاری هغه غرزنګونه پیاوړی شو مضبوط شو یا کمزوري شو څنګه شو هغه
زه دا فکر کوم چې د پښتنو چې کم عمومي کامی شعوري کچه دا هغه راوچته شوې ده
ښه
او دا غي د وجوهات دي دا هم غنما چې پښتانه په خصوصي توګه باندې زمونږ چې کوم دا مخکې به ساته ورته ویل کبایلی سیما او بیا جنوبی پښتونخوا په دې کې بیا د غشتم کامی شعور د غصې رنگ هم مغستې دي هغه د غشتم چې څنګه ورته یو ریډیکل نېشنلیزم وایم اگر دیر مضبوط شوی دی دا فکر کوم خو دا د دې مطلب بالکل دا نه دی چې دا د پښتنو قومي تحریک دا سي هغه څور سمه یلی شو مونږه چې ډېر کوهرنت هغه نه دی انټیټی نه دا
لکه رب یا دا غپ کې نشته تاسو دا وای
دا د دې کې مختلف دلې دي او مختلف بیا دا خو ستریانی دی او زه دا فکر کوم چې موجوده وخت کې قانوني چکم شعور دی د پښتنو که څه هم هغه بیدار شوی دی او هغه یې پیژندل دی چې زمونږ د ابد اورز د کملارې دا البته مونږ د دې بده اورز نه څنګه ځان خلاصو نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې د پښتنو کنسنسس را جوړ وي البته په دې خبره باندې د پښتنو شعور ډیر مضبوط شوی دی چې د کوم ظلم مشکلو دا ظلم بیا د ریاستي ادرس نه یاد ریاستي لارې وشکلو دغه ظلم چې کوم دی لوی هغه پرځولې دي په خلکو باندې خلکو کې بیا هغه غوسه او د قانوني تحریک هغه کوم انټنسټي دا شدت یې هغه زیات شوه
د وی سب څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویلې دي چې دوه خبرې تاسو وکړي چې یو په ربط خبره وکړه چې کوهرنت هغه نه دي او بل دویم دا چې په دې کې په یو ځای هغه معنی راغونډیدل هم نشته موږ په دې کې رستو کې ګورو چې پښتون قوم پرسته ګوندونو په یو ځای معنی خو بلا بل خو لګیا دي خو په یو ځای راغونډو کې ډډه کوي کمن ګورو جرګي هم وشوي د بنو جرګي ته کمن ګورو دغه شانې د پښتون ژغورنې غورزنګ اوس په اکتوبر میاشت کې قومي عدالت د پښتونو قومي عدالت را بللې دي نو ولې دا په یو ځای نه کینی هسي هم شوي دي مشرانو هم هسي کړی دي نتیجې نه راوځي ستاسو په نظر باندې سړک کار پیسې باندې
بنیادی خبره ده دا چې هر یو تحریک او بیا په تحریک کې د نن اچ کمې ډلې را جوړيږي دا غوی خپل څه ابجکټیو کنډیشنز هم دي چې او ابجکټیو کنډیشنز مطلب دا دی چې کوم معروضی حالات دي هغه هم د دوی فکر او ستراتیجی باندې جوړ اثر غولږي دویمه خبره دا ده چې په دې خبره باندې خو به زمونږه ترڅنګ څه کنسنسس او د نظر اشتراک را جوړ شوی وي چې پښتانه یو مظلوم مقام دي او د دوی مظلومیت څنګه ختميږي په کملاره به ختميږي په دغه باندې ضروری نه ده چې د هر چا کالکولیشن د خپل حساب کتاب کول وی کنه چې راکړه دغه لار نه خپل کړل د دې به څنګه چې به تاوانو نه وي دغه لار نه خپل کړل څه سیاسي ګټې څه تاوانو نه وي نو که په دغه حساب باندې وګورو نو د پښتونخوا د چې کومه سیمې دي کومګه په داسې وایو چې پنا او ساوث کې تقسیم کو او بیا کومګه دا قبایلی سیمې وګورو نو دا بیا د پېښور ویلی پاتې کیږي دا پېښور ویلی کې یو خو ابجکټیو کنډیشنز د خلکو داسې دي چې ډېر ریډیکل ناری یو ډېر سخت ناری او سخت دریز د دې خلکو کې خپلول د دې کانسټیټنسی لا د زیات اپیلینګ نه وي مثال په توګه ته د پیښور خلکو ته راضي او ځنې ډېر ریډیکل ناری ورکوي یا د سوابۍ والا نو کې دي چې سوابۍ والا د ریاست پاکستان باندې ډېر زیات ډیپندنسي کې دي چې د سوابۍ والا ډېر زیات اغوي پکې استیکس دی پکې د دې یوه پکې پرته دی نو بیا د خلکو ته چې ریډیکل ناری ورکوي نو هغه هم بیا په خلکو کې هغه موږ وایو چې ریسونټ کې غنا خلکو کې خبرګي غنا غاسه आवाज نه راغبرګیږي، خلک نه راغبرګوي. بیا چې کوم دی کنه دغه شان نور هم وجوهات کېدی شي.
جغرافیایي لحاظ سره کوم وګورو، موږ یو مشر سره هم دا خبره کوله چې د پراکسیمیټی هم یو وجه ده چې څومره نږدې هغه موږ ستاسې کوم د سبجکټیویټی خبره وکړله، ما هغه پکې شته.
اغه اغه پکې ډیر زیات ده. او بیا چې کوم د پراکسیمیټی موږ خبره کوو، نو دا ډیر ساده خبره ده چې بیا به تر نظام کې به تاسو ګټې پرتې، نو د عام سړي ګټې پکې په یو معنی دا دي چې څنګه څه داسې سټیبلیټی شته دی، یا څنګه څه چې کوم دی مارکیټ هم روان دي، سکولونه هم روان دي، کتي پرتله کې د چمن سره، کتي پرتله کې سیندوبک سره، یا د رجستان سره، یا د تیرا سره. نو دا بیا تیرا خلکو ته کزنې خبرې کوي هم داسې ریډیکل ناری سپریټیست ناری، نو هغوی به دومره زیات بد په هغې ونه مني، ځکه چې ریاست کې دومره سټیکس لا نه دي ایوالو شوي. دلته چې کوم دي د خلکو سټیکس ایوالو شوي دي، دا یو ډېره غټه وجه ده.
زما هغه پوښتنه هم دا وه چې په یو ځای باندې یو پلیټ فارم باندې څنګه تاسو بیان کړ، تاسو ډېر تفصیلي او ډېر واضح هغه باندې بیان کړی چې بیل بیل فکرونه، نظریات، څوک پارلماني سیاست کوي، ګوندونه کامپرس ګوندونه څوک نه کوي، څوک سوله ییز مبارزه غواړي، څوک د وسله والو مبارزه کوي. خو په دې کې څنګه تاسو د خپل ټول موږ تاسو دی هغه ته وګورو، لکه دې نچول تاسو راوباسي، هغه بنیادی هغه څه دي چې دیدو په یو ځای د مشران په خوا هم موږ کتلی چې مشران د پښتونو چې کوم مشران دي، بیا به غورځنګونو کې، تحریکونو کې، او تحریکونه وختونه اخلي، هغه داسې منی چې نن سبا وختونو کې کوم ګورو خلک دا یو نتیجه خص کوي چې د تحریک شروع شون به دا سمدستي سبا لا یا یو ونه کې هغه کې نه. دا نن سبا دور داسې دي چې وختونه اخلي، که چیرې تاریخ که پاڼو کې موږ ګورو نو تحریکونو ډېر ډېر وختونه هم اخستي دي. تاسو څنګه ګورئ چې د پښتونو مشرانو چې کوم هغه رول، هغه کردار او وسنی حالات؟
زه به دا ووایم چې زمونږ پښتنو مشرانو چې په کوم وخت کې سیاست کړی دی، تاسو په خپله سوچ وکړئ. باچا خان لکه بالکل د شلمې پیړۍ په شروع کې په یو ډېر قبایلي هغه کې، او نه ریډیو و، نه نور وسایل د کمیونیکیشن، ریپریشن هم جبر هم د ریاست زیات و. په داسې حالاتو کې بیا د پاکستان په 60s کې، په 70s کې، د ضیا مارشالله، د ایوب ماشاءالله، په دې ټولو کې سروایول کړی دی، او ډېر ریپرسیو رژیمز وو. باچا خان خو شاه څېړنکار وایي چې 30 کاله، څوک یو 10 کاله جیل تېر کړی دی. دغه شان سمت خان چکزی وو، دغه شان دا نور کم تر رستو ولی خان وو. نو هغوی چې کومه مبارزه کړې ده، هغه سوچ، هغه فکر، کامی شعور، کامی آیډنټیټی، کامی تاریخي حافظه، دا یې ژوندی ساتلې ده. او بیا هغوی د خپل وخت سره چې کوم زه دا فکر کوم چې یو 10 کاله پس، زه اوس هم فکر نه کوم که حالات ډېر اچانک بدل نه شولو، نو پی ټی ایم به چېرته د تشدد لار خپله کړي. خو بیا هم 10 کاله پس راتلونکي نسلونه او ډېر ریډیکل نیشنلیست زمونږ قومي تحریک ته اوس ګوري، یا 10 کاله پس ورته ګوري، نو هغوی به دا وایي چې دا پی ټی ایم تشدد ولې نه کولو. دا پی ټی ایم سره دا د بنو والا تاسو یاد کړو، د ګیلمن وزیر تاسو یاد کړو، د عثمان کاکړ جنازه تاسو ولیدله، دا دومره ولسونه، دا دومره غوسه، دا پاسونونه چې وشول، بیا څه وجه وه چې مثال په توګه منظور پښتون ولې هغه نه کوي، تشدد نه کوي؟ نو هغه به بیا د راتلونکي چې کوم څېړنکار وي، هغه به د دې وخت کې چې کوم حالات کې ګیر چاپېره د پی ټی ایم نه، دا به ناکام وي په دې کې چې هغه حالات په صحیح توګه باندې جایزه واخلي،
دفاع وکړي.
نو مطلب مې دا دی چې په خپلو حالاتو کې هغوی ښه ټیکټا سیاست کړی دی، او ډېرې ستونزې، ډېر تکلیفونه یې وړي. تاسو ته معلوم دی تاریخ پروت دی.
دا مشال کو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملما دی، ورښنه د مالو د امیر صوبې حاضرې کو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د امیر سو دروي صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. دروي صاحب د پروګرام د پايشي به هم دی خو یو ډیر مهم تاسو د مان ديزات کار کړی دی او کوم ګور په پاکستان کې دنه هم چې کوم اداري دی تاسو په انسټیټیوشنلزم باندې سیرن هم کړی دی غم کړی دی څنګه ګوري تاسو اوس په پاکستان کې چې کوم موجوده حالات دي اداري چې کوم ګور چې کوم ټکراو دی کوم غدې نیخ پنی غدې یا بلا بلا په مومانی او دا په دام د چې په پاکستان کې اوس خبري اوس خکار خلک
ډیر بربند شي ډیر بربند
شي نه کې دلی خو اوس ډیر خکار کیږي څنګه ګوري تاسو چې
د ظلم زور ماتيږي
ادارو ترمن چې کوم دا ټکراو دی دا کوم لور ته روان دی آیا دا جمهوریت غتر ذات کنه
نو زه د دې وخت نه وخت په وخت دا وایم ا کومنګ وګورو یعنی پاکستان خو دې تر دې راه ده په مطلب شته کمزوریانه پکې دي ردی قانونو حقونه پکې ورکشه وی دي ا خو انساني حقونه خو کم کم فندي دي پکې یا نور ادارې پکې خپل خپل ځای باندې دا غوي چې کم جورستیکشن دې دایره کار دې هغه معلوم دي البته د پاکستان را جوړېدو د تقریبا اولې ورځې نه د پاکستان فوج د ریاست قبضه کړلو او بیا نیخ پنی مرشلاګانی یا چې کوم دې کنا بل واسطه دا اوس څنګه لګیا دي تقریبا هر ادارې کنټرول کړي دا او دا مونږ په پولیټیکل ساينس کې وایو چې دغه تر دې حکومت وی نو دا د وخت سره سره دا ډیر زیات کرپشن هم راوړي نو کرپشن بیا یو وسیله وګرځول دا کنټرول سوشل کنټرول او دغه شان چې کوم دې مطلب یونیورسيانه کار تم پریک دا سپریم کورٹ کار تم پریک دا پولیس پکار کی ګوتی وها د سیکریټریټ پکار کی ګوتی وها لیجیسلیچر کن مکننا چې کوم دی مخلوجه دا حکومتونه جوړوا را غورځوا د دې سره دومره غټ انسټیټیوشنل کیاس چې ورتوایو اداروی افراتفری بحران دا داسې بحران سر مخش ولا مطلب مې دا دی چې څومره ادارې دي دا مفلوجه شوی دي او یوازې دا څه نه ده چې دا نور ادارې چې کوم سبارډینټ ادارې وي هغه مفلوجه شوی دي فوج په خپل ځای کې نه کنه د فالج د شوی دي تاسو ګورئ چې هغه بل ورځ جرنل راونی ولو هغه پېټمیت او سم په جیل کې د نور ور ملګری به یې وی ور سره باندې دا جوړ کړل چې کرپشن یې کړی دی دای کړی دی کړی کرپشن خو ډیر شوی دی البته دا چې کوم دی کنه هغه سیاست او کوم سیاست چې کله ته نواز شریف خلاص سر باندې لاس کېده کله د عمران خان کله د بل نو دا ټول سیول سوسایټي ځان له دښمنه کړل او په ولس کې د فوج چې کوم واک او اختیار وو او قبضه په ادارو هغه مشروعیت یې وبللو هغه لجیټیمیسي یې وبللا نو په خپل فوج د ادارې په هیڅ باندې انتهایی چې کوم دی کنه د گزار لاندې دي او د دې چې کوم دی کنه په خپل ډېر سخت تنقید لاندې دي او هیڅوک هم د نواز شریف یا د زرداری دا اوس مجبوری ده او ځنې فورسز داسې جمهوریت قوتونه دي چې هغه هم نه غواړي چې داسې حمله وکړي په فوج باندې لکه څنګه عمران خان وکړله یا لکه څنګه چې کوم دی پی ټی ایم په کول غواړي چې مطلب دا چې دوی د دینم یریږي چې یو دم کیاس تلار نشي افراتفری تلار نشي حالات ډیر بد حالات دي تاسو ویني زمونږه پولیس راووتلو زمونږه پولیس چې کوم دي کنه غوي د ډیوټي ورکولو نه نو دا د ریاست مکمل کې ناستل دي اوس دا څه نه وایي ما پاکستان کې بیا د پاکستان خوش قسمت بیا یو دا هم دا که تاسو ګورئ مونږ د وینو چې عرب سپرینګ راغې انقلابونه راغله
بالکل 2019 کال کې بالکل
دا چې راشل او بیا تاسو وینئ چې په بنگال کې هم د غوښتکم کې څه وشول
بالکل اگست میاشت کې داسې نواجه د حکومت لوم شو او هغه زده کوونکو تیری بالکل
د اولسی پروټیسټ تلان دي نو دغه د بنگال والا چې دی شي د بنگال ماډل چې کوم پروټیسټ وی او پاتون وی دا وشي البته دلته چې کوم دی کنه یو خو په پرتله چې موږ ورته ګورو هغه ریلیټیولی کم تر ته دی د عرب سپرینګ چې وښولو الټر دیموکراتیک سیول سوسایټي نه و الټر جمهوریت پاکستان یا دومره میچ ور بلکې وی نه پاکستان وی نه هغه ځنې ځینو کې لګای کډو کوي لکه په مستر کې وی او هغه دومره مضبوط نه وی نو دلته لګي ادارې بیا د غوی په پرتله باندې سیول سوسایټي مضبوط ده البته دا امکان لري چې یو داسي پیسفل پروټیسټ وشي په بنگال غونډه نو خیر پاکستان پخپلا د ډیر زیات اداروي افراطرف سره مخ دی، اقتصادي برباد شوی دی، ګلوبل امیج تاسو وګورئ برباد دی، سوسایټي بالکل شلېدلې ده، ورورته مالک اسیرې زثال کاسیرې ما د جماعت نه په بریل وی دی، هغه دا فتوا ده په دې باندې دی استراب دیر زیات دے زمنگ پزوانانو کی دیر زیات استراب دے
پاکستان کے حقائق تاسے بیان کا جیسا روان دی حل لار سکی دیشی تاسے پر نظر مانے بحث سڑے کار تاسے دمرا نور تحریکونه هم کتلی دی، بهر نمو زدکړی هم کړی دی، اغزی ټولنی تاسو هم کتلی دی، پکار څه دی
یره دا څه دی چې که خیال لیکړی مونږ با ک ورکوټوالی کې تاسو هغه شروع کې تاسو کړو زما په بیک گراوند نو هغه مونږ بچ دا باران وشولو او بیا به د باران کې مونږه دا هغه جوړول دا خټونه بم ګډاګي جوړول دا خټونه بم شیان جوړول غواس کې بم جوړول نو هغه کې به کله کله ستړي شونه به جوړېدل نو بیا بم سم راواغستلو سم بم مات کړلو کنه
بالکل
او بیا بیا بم بیا د سره په شروع کړل او زه دا سوچ نه کوم چې پاکستان به چې کم دی کنه دې حالات ته ورمخامخ شي البته دا د لارې دا ده چې کوم غټه پارټیانی دي په هغه کې زیاته ذمہ واری چې کوم دی کنه په دې حکومت کې ناس پارټیانی او پی ټی آی په اپوزیشن نن سبا ریپرزنٹ کوي په مرکز کې اول خود دوی چې کوم دی کنه د مرکز مسلې حل شي کنه بیا به د ټیرریزم مسله حل کیږي بیا به د اقتصاد مسله حل کیږي سیاسي ثبات شته دی نه حکومت په خپل هیڅ ګارانټي نه لري چې زب څومره وخت یو اوس نه سره چې کوم دی د کوټک په زور ناشې د ټوپک په زور خدا کوټک او ټوپک په څومره هغه خي نو د خلاصون لار صرف دا د دوی د پاره چې دا څومره سیاسي ګوندونه دي دوی په خپل کې کینی او د میثاق جمهوریت د دې په بنیاد باندې یو داسې مسوده را جوړ کړي او فوج ته وایي چې ورور بس څه دی کول هغه دی وکړل نور بس دا د صابر کونه دی تکې نه که دغه یو کنسنسس را جنریټ نشولو نو زه دا وینم چې یو څو کال به په کوټک په ټوپک وچلوي او بیا بیا به دغه شان راتلونکي الیکشن کې به بیا دوی ریګنګ کوي یا به چې کوم دی کنه مخالفین راځي اپوزیشن به راځي بیا هغه څه کوي ابي له لاره ده چې تر څو دغه سیاسي قوتونه نه وینا دوی خبره نه وي دا جوړه کړي زما خیال نه دی چې د پاکستان د مشکلات حل شي
په اخر کې څه پیغام ورکول غواړي زمونږ اوریدونکو ساسي غا غوري ټول ځوانانه موري مشران مهم موري په اخر کې څه پیغام تاسو
نو پیغام خو چې د پښتو پروګرام دی او پښتانه زما په خبره باندې به پوهیږي
بالکل
پیغام خو به څه وایو دوی ټول په زمانه به مشران ناس وي زمانه به قابل خلک ناس وي خبره به میاوري بد بم ښکارم البته زه دا فکر کوم چې پښتون ځوان پښتون پیغله دې ته پام کول دي او بیا مطلب زمونږ چې کم د مزاحمت لارې دي د پرام نه مزاحمت او بیا مطلب هغه کې زمونږ کلتوري چې کما ډګر دې پاغه کې کار کول دي
دربی صاحب ډیر زیات مننه تاسو دونه وخت وستلو د خپل د ژوند د کار او بیا په موجوده حالات مورا سره ډیر تفصیلی خبرې ډیر زیات مننه تاسو
مننه کوم
د مشال اردوونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیړنکار ډاکټر درویش خان افریدی صاحب نمبر خبرې واورې درې په همدې ځای دا پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپل قربا غلیا ست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
دا مشال ریډیو ده